السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو پخپرونه کې درته زم علي حمیرزاده هر کلی وایم. پخپرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د زوی سیدګي سیمه د پیخي په انګو ضلع کې د بمی چاودنې د پنجاب پر ایونډ کلی کې د امنیتی ځواکونو اپریشن او د کابل هوایي میدان برید ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونو په هکله معلومات واورې. هفتهوار پروګرام روښانه مستقبل هم لرو. خوول خبرونه له عبدالحی کاکړ نورو.
سرټکی په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوه کوي چې د پاکستان هوایی ځواکونو په پرونی برید کې 38 ولسي وګړي وژل شوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر په حمله کې د ټولو برید کوونکو وژلي دي. له هغې ورځ وروسته چې امریکا پر روس سره نوي بندیزونه اعلان کړي، د روس د پیسو په قیمت کې کمی راغلی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوه کوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې 38 ولسي وګړي وژل شوي دي. پاک افغان پولي ته څیرمه د زوی صدقي په یو ځای مشر میرزل خان مشال ډروته د ټلیفون د لارې ویلي د جنگي جازونو په پرونی بمباري کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړل سول چې پکې د ښځو او ماشومان په ګډون 38 کسان ووژل شو.
ملک میرزل خبرې کوم. زوی سیدګی سیمه کې 38 زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دي. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نورولی، سیدولی، 15 زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولې شو.
تر دې وړاندې د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر پرون داوه کړې وه چې په شمال وزیرستان کې په بریدونو کې 15 وسله وال وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د سړک د غاړې مان چاودنې 15 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د هنګو پولیسو مشر انور کونډي نن مشال ډېرو ته وویل چې چاودنه د چهارشنبې په ورځ په دروړې بانډه کې وسوه چې پکې د 4 ماشومان په ګډون 15 کسان وژل شو. د زیاته کړه چې د دې چاودنې سمدستي وروسته یو بله چاودنه وسوه چې مرګ ژوبله یې واړوله. د پنجاب لاهور شار سره نږدې یو رایبند سیمه کې نن سهار وختي د وسوالو سرپنشته کې یو پولیسوال وژل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبرو کوي چې پولیس د یادې سیمې په یو ودانۍ کې د وسوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایي کوله چې دغلته موجود وسوالو په پولیسو د سپکو او درنو وسلو ډزې وکړې او په نتیجه کې نور درې وسوال ژوبل شوي دي. په نښته کې یو وسوال هم وژل شوی دی. دا نښته د پاکستان نوي وزیر اعظم نواز شریف له کور څخه 4 کیلومتر لرې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار پیل شوې وه، د ورځې نهه نیمې بجې د ټولو بریدکوونکو په وژلو سره سرته ورسېدله. په کابل ایرپورټ کې د کورنی چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي خبریالانو ته د دې پیښې په اړه وویل.
سلور وسلوال په داسې حال کې ووجل شو چې پکې زموږ ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړلا وانه وخته. د وسلوالو نه په دغه ځای کې 2 راکټ لانچرې، یو ماشین ګن او 2 کلاشنکوفونه پاتې شو. دا عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او د خدای شکر دی چې پکې ولسی وګړو او یا امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړلا نه دا وړېدلې.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي صدیق الله صدیق مشال ریډیو ته نن وویل چې حمله کوونکي د پاکستان د پنجاب صوبې اوسېدونکي، بلخوا د افغانستان وسلوالو طالبانو د دې پیښې پلا منلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشریز انتخاباتو د دوم پړاو د رایې له سره شمیرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل شوه. د کمیشن ویان د نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي څارونکو او همدارنګ د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره سي او پکې به هره ورځ د 1500 صندوقونو وټونه شمیرل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي که کاندیدانو پر خپلو ژمنو ودرېدل نو دا به د افغانستان په ګټه وي. که چېرته دوی پر خپلو وعدو ودرېږي نو افغانستان به په خپل تاریخ کې په لومړي ځل د واک په جمهوري توګه انتقال وویني. دغه عمل به د دواړو امیدوارانو درناوی وکړي چې د یو موټی افغانستان ګټو ته یې لومړیتوب ورکړي او دا شان د هغو میلیونونو افغانانو چې د ګواښونو سربېره یې رایه ورکړي او هغه ولسي وګړو درناوی دی چې ډېره قرباني ورکړې ده. بلخوا ولسمشریز انتخاباتو امیدواران ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله به نن ملاقات کوي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص پلوټونکي جان سیپکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول سي. سیپکو وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نورو C-130 الوتکو ته چې بیا $10 کروڑ ده ممکن د اړتیا ونه لري. د امریکا فوج افغانستان ته دوی C-130 بار وړونکو الوتکې ورکړي او دوی نور ورکول هم په پلان کې وي. جان سیپکو د جولای په 10 د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او نورو پوځي چارواکو ته په یو لیک کې لیکلي چې افغان هوایي ځواک ممکن دی له دې الوتکو څخه ګټه پورته نه کړي. د ویلي افغانستان ته د یوې الوتکې په ناسته وړو به د امریکا مالیه ورکوونکي $4.5 کروڑ وسپموي. له هغه یوه ورځ وروسته چې امریکا پر روس نوي بندیزونه اعلان کړل، د روس د پیسو د عدلون بدلون په بای کې 3% کې راټیټې شوې. امریکا په یوکرین کې د روس د مداخلې له امله پر ماسکو نور بندیزونه اعلان کړل. په ماسکو کې د پیسو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د ورځې په سر کې د روبل بیا 2.5% کې راپریوته، خو وروسته بیا یو څه پورته شوه او ټیټوالی 2% کې پاتې شو. دغه راز د ډالر او یورو په وړاندې د روس روبل بیا هم لوېدلې ده. د روس نفت او ای نواتیک په اثارو کې هم 15.4 او 6.8% کې ټیټوالی راغلی دی. ولسمشر باراک اوباما پرون وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لاهم مهم اختلاف شته چې پکې لا نور کار کول غواړي. پرون په واشنگټن کې باراک اوباما وویل هغه د کانګرس او اتحادیانو سره مشوره کوي چې آیا د لړ کې مذاکرات د هغه آخري تاریخ یعنی د جولای تر 20 نیټې نه پس غزولو ته ضرورت شته او کنه. د دې مذاکرات مقصد یو داسې معاملې کول دي چې پکې د ایران د اټومي پروګرام مخنیوي وسی او په بدل کې په دغه هیواد د اټومي پروګرام لوجې لګیدلې بندیزونه لري کړل شي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې د زوی سیدګی اوسیدونکو د پاکستانی پوز د جټ الوتکو په بمباری کې د 13 عامو خلکو د وژنې خبره کوي، خو پوز وایي وسلوالي وجلې دي. معلومات پوره په کابل هوایی میدان د وسلوالو ډلې سره حمله د ټولو حمله کوونکو په وجل کېدو پای ته رسیدلې. د سیمه یو اوسیدونکو وایي
قصبی اوسیدونکو ما راکو د امنیتی ارګانونو راغله بس په دهاریار لمنځه وړو فضل الله خدای د ملکی وډولو تک ما ځان نه رسیدلې.
د پاکستان د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د هیواد ټولو ژبو ته قومي حیثیت ورکولو بل په متفقه توګه مسترد کړي. د یادې کمیټه یو غړي د مخالفت وجه ښایي
نو هغه موږ مخالفت پدې وکړو چې آلریډي په پاکستان کې یو خو دهشتګردۍ را جګړې دي، بل علاقې تعصب ډېر سوا دی. دې حالاتو کې آیا موږ ته اوس یو کېدل پکار دي او که نه دغه شان علاقې تعصب نور خور کړو؟
په هفته بعد پروګرام روښانه مستقبل کې به د تعلیم په حقله د یوې غیر سرکاري ادارې د سروې په حقله واورئ.
طالب اعلان چې کوم د تعلیم دینګ کړی دی چې د خیبر پښتونخوا یا فاټا یو د صوبې یا د چکن ایجنسیانی دی، د هغې یو ایجنسی چې دغه په ډېر انکې کې نه راځي.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې لافغان پولیس سره نږدې د زوی سیدګی سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستانی پوز د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمېر ولسی وګړي وژل شوي دي، خو پوز بیا د وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پر دې سربېره د تحصیل رزمک او ګډیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوي دي او خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پل تنزد زوی سیدگی سیمه کې ځای خلکوایی 13 ورځ د پاکستان فوج جنگی الوتکو په بمبار کې وسلوال نه بلکې د دوی آتہ دیش پورې ولسی وګړي وژل شوی چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دوی وایي د غلطه جنگی الوتکو چې کم بمبار کړي ولسی وګړو کورونا په نخښ شوی چې ورته ګڼ ځاني او مالی تلفات اړولې دي. د یادې سیمې زوی سیدګی یو مشر میرزل مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل اته دیش کسان زنانه او ماشومان د جنگی الوتکو په بمبار کې وژل شوي دي.
میرزل خبرې کوم ملک میرزل. دوی سیدګی
ملک میرزل خبره کوم زوی سیدګی سیمه کې اته دیش زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی او د ترڅنګ کورونا او ګاډیان مو هم تباه شوی. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکي دي چې د یو یو کس نام درکولی شم. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نورولی، سیدولی، پینځه ویش زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولی شو. او دا ټول عوام دي چې نزایی او بهرانی وسله وال و. د دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوی چې پنځه دیرش وسلوال د جنګي الوتکو په دغه بمبار کې وژلی شوي دي. او میران شاه کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل ګاډیو موسیدون کې نسیم وایي خوراکي توکو نه چې کم لوډ ګاډي د تاخیلو په لاره روان کړي وو فوز ورته لاره هم نه ورکوي.
نیز ده پریال تو تیلی سرا گاڑی دی سور دی تی تخلنا دوانیم سوا گاڑی دی میز تالیا خلصا کردی و پاو زمین نارسی لکل کردی دی شناخاتیون دی گاڑی دل نیز دی پرشدی نا و دی خوراکی مواب شد و دونا چینا غلی بس بلگار چوی سور نا یا مرشتا نا یا بس دوانیم سوا گاڑی دی سور دی.
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وایي
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارت لري کاغه اوس هم په ګړیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته داغه دا هر څه داسې چې داغه حق ده راوتیم نه دی خپل کوي هغه ته هم دا امداد ورکړي کی هغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمونږ کم فوج چې الته اپریشن کوي هغه الډی موږ د هغوی سره په رابطه کې دا انتظام وتکو چې هغه خلکو ته د هغوی حق الته ملاو شي او دا ډیره خبره ده چې هغوی د خپل کلی د خپل علاقې د خپل کور الته خپل حفاظت وکړي. دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرېنه دي اپریشن هم پکې ونه شي کور به هم بچي امداد به مت ملوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس پینوام ګاډیوم دو سالی رزمک داتا خیل شوال او میرالی تحصیل ایده کبیل خلق پاتی دی چه دولت لخوا ورطویلی شوی چه کڑی دی نکوی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په هنګو ضلع کې د بمی چاودنو لاملا پنځه کسان وژل شوي دي او دوه نور زخمیان دي. په پرله پسې دغه چاودنې د دروړي بانډه کې د یو سړک په غاړه شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات روان دي. نور حال د طارق ورکزی په رپورټ کې.
پزله هنګو کې د سړک پر غاړه د بامي چودنو له امله لګ تر لګه پنځه کسان مړو او دوه نور زخمیان شوي دي. دغه چودنې د چهارشنبه په ورځ په دروړی بنډه کې د زرګري سړک پر غاړه باندې شوي دي چې په دې کې د پولیسو په خبره څلور ماشومان په شمول پنځه تنه ځای پر ځای مړه شول. پولیس وایي چې په پیښه کې زخمیان شوي کسان په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي. د هنګو د پولیسو مشر چارواکی ډی پی او انور کونډي مشال لوډیو ته وویل چې یوې چودنې پس بله چودنه وشوه چې په دې کې عام خلکو ته سخت زیان واوړېدو. چارواکي په خبره په اوله چودنه کې یو کس زخمی شوی دی او نور ټول زیان پور پسې چودنه کې وشو.
نور خلق را جمع شوی دی دی عبدال شرا دا سه خوشکان چه دی ایسا پار پلانس کراو دا سه سڑک دی چه پر دوی جنسی کنی دا سه سا عام سڑک نا را جدو بانه دیر ترافی چی باسی خوالی چه کدی نا لگمر را دا سه میری دی عبادی دل ترسا نا دیا را زکا دا نقصان کام شرا
دا اویل چه طولا علاقه امنی دیز و کنو پخپل والکا که اخست دا اولتونی عملیات روان دی او سوک هم دا بام زیتا نپرگ دی. دا دغی پیخ پڑا لاچا پخپل سر نه دی اخستی. زیرا هنګو هغه بندوبستی سیمه ده چې پوله او رغزو او کورمه جنسی سره لګیدلې ده چرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. تاریخ کورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب صوبې د لاهور پراوینډ کلی کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو خلاف اپریشن مکمل کړی دی. په دې اپریشن کې یو الیټ فورس اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د پنجاب صوبې چارواکو په وینا یو وسلوال جوبل دی چې هسپتال ته منتقل کړی شوی دی. نور حال د رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د لاهور په رایوند علاقه کې سکیورټی فورسز له اړخه د وسلوالو خلاف اپریشن مکمل شوی دی چې پکې یو د الیټ فورس اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د شپې دوه بجو نه روان دی اپریشن په اړه د پنجاب صوبې صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ شجاع خانزاده مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په دې اپریشن کې د پولیس 15 اهلکاران جوبل او یو وسلوال هم جوبل شوی دی. د ده په وینا چې دا وسلوال د رایوند په رای کلی کې د یو نیمې میاشتې راسې اوسېدل او د دې کور د مالکانو لټون لپاره پولیس کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
زمونږ اپریشن د وسلوالو خلاف کامیابی سره اختتام ته ورسېدو. غونکور کې دوه وسلوال وو، یو ووژل شو او دویم په زخمی حالت کې اسپتال ته منتقل کړی شو. د هغه حالت ډیر خراب دی. مونږ به پوره کوشش کوو چې د هغه ژوند بچ کړو چې معلوم کړو دا څوک خلک دي. دې وسلوالو سره کلاشنکوف، میگزینی، خودکش جیکٹی او د دستی بمونو غونتی آلات دوی سره په دغه کور کې موجود وو. د دوی هدف ډیر غټ وو. دلته نه د وزیر اعظم کور نږدې دی، نو زه ګڼم چې د دوی هدف د وزیر اعظم کور وو.
د لاهور پولیسو ایس پی انویسټیګیشن زاهد مروت نن سهار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د لاهور په رای کلی کې د وسلوالو موجودګۍ په اړه اطلاع باندې سکیورټی فورسز کاروایی شروع کړې وه. د په وینا چې د وسلوالو له اړخه د درنې وسلې استعمال روان دی او پولیسو او رینجرز دا کمپاؤنڈ سلور طرفونا پا گیرے کی اخص سے دے.
جو آپریشن کو دیکھا جائے تو رات دو بجے سے شروع ہے، کافی ٹائم گیا گیا.
کو آپریشن او قتل شی نو دشپے دو بجونا شروع دے. بنیادی خبردار چی ہاں کمپاؤنڈ بیل کلے شی او مونگ دا علاقے خلکو تا درخواست کرے وو چی کم پو چتون خلق دی چی ہاگی دی یو اڑخت شی، نو ہاگا اس مونگ کلیر کرو او ہاگا کمپاؤنڈ اس پا گیرے کی دے او دیر زربا مونگ دا زائی دا وسلوالونا کلیر کرو.
جلدی اس کو کلیئر
کرتے. بلخوا پاکستان سرکاری ٹی وی د لاہور پولیسو د یو چارواکی ایس پی ملک اویس سخلی وای چې د وسلوالو د شمیر په اړه سویل لا مشکل دی. ایس پی ملک په وینا چې د علاقې خلک محفوظ سینو ته منتقل کړی شول. د دا هم ویل چې د کلی ته دا وسلوال څنګه داخل شوی دی نو د دې تحقیقات روان دي او د دې کلی سکیورټی سخت کړی شوی ده. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی د جوبل شوی پولیس اهلکارانو ته د ښه سهولتونو د ورکولو حکم ورکړی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کورونو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وای پر کابل نړیوال هوایی میداني وسلوالو برید لمینځه یوړو. نوموړي له برید وروسته خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په برید کې ښکیل ټول وسلوال وژلې دي. په برید کې نه هم افغان ځواکونه او نه ولسی وګړو ته زیان رسیدلې. تفصیل صفی الله ستانکسی په دې رپورت کې راکوي.
چارواکي وایي 15 تنه حمله کوونکو د سهار شاوخوا 4:30 بجې د قصبې په سیمه کې د یو نیمه کار ښارګوټي له یوې ودانۍ څخه د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په سیمه کې خبریالانو ته وویل دا حمله د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا طرحه شوې وه چې په نتیجه کې 15 حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د دوی هدف د هوایي ډګر په نښه کول و. افغان ځواکونه 15:15 بجې سیمې ته راورسېدل. په هوایي ډګر باندې د دوی د حملو مخه ونیول شوه. د دښمن څلور جسدونه په ودانۍ کې پاتې دي او یو هم د یو موټر په واسطه انتحاري حمله کړې وه. حتما د سیمې استخبارات لاس لري. دا حملې د سیمې د استخباراتو له ملاتړ پرته نه شي کېدای. د ګاونډي هیوادونو استخباراتو جدا په دې حملې کې رول لرلی دی. د قصبې د سیمې څو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان ځواکونه وستایل چې ملکیانو او پوځیانو ته له زیان رسېدو پرته یې وسلوال مخالفین له منځه یوړل.
زما نوم عبدالمالک دی. د همدې محل د قصبې اوسېدونکی یم. ټکو د امنیتي ارګانونه راغلل بس انتحاریان له منځه یوړل. فضل د خدای د ملکي وډړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې انتحاري او انفجاري چاودنې او حملې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې زیاتې شوې دي. افغان کارپوهان وایي په دې حمله کې د سیمې استخباراتي کړیو لاس درلود. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل ورته حملې له یو منظم پلان پرته ناشونې دي چې تبان د سیمې استخباراتي تنظیموي.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنې پلان هم غوټي ورکوي، حتی رهنمایي ورته کوي. دا ټول کارونه دي غو دي چې دا هم داسې آیسای ورکوي یا د ایران هغه پاسداران دي هر بلای څه ده دا ورکوي. دوی دا دقیق خلک دي چې په نظامي تیوري باندې پوهېږي، اهداف تشخیص کولی شي. په نظامي کې اهداف ډېر مهم دي او مخصوص قوه هوایي چې ډېره مهمه شمېرل کېږي. په دې خاطر باندې دوی دا هدف بیرونه ورکړ شوی.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. له دې مخکې هم د کابل پر هوایي ډګر څو حملې شوې وې. افغان کارپوهان وایي تر څو چې افغان ځواکونه استخباراتي او کشفي برخې پیاوړي نه کړي دا حملې به دوام کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو کې په داسې مشکوکو ځایونو کې د قومي امن لخکرو لخوا آپریشن وشو چې داسې اندېښنې وې چې ګواکې هغلته طالبان په ټیکې او د حکومت پر ضد عملیات کوي. په کاروایي کې د امن لخکر غړو داسې مشکوک کورونه په اورونه او سوځول او د دې آپریشن لپاره د امنیتي لخکریانو د غړو د عسکري قوتونو شمیر په سوونو. نور حال زموږ د خبریال شاهنواز سرگزی په دې رپورټ کې اورو.
د لوی او د وړ ماموندو د قبیلو په سونو امنیتی لخکریانو په سیمه کې شکمنو د داسې کورونو چې ګینه هغې ته به طالبان راتلل او عملیات به کول پرون مازیګر په اورونه وسوځول. په دغه لخکر کې د لوی ماموندو ملک علمزیب خان هم شامل او هغه مشال ریډیو ته وویل په واړه مامون کې هم د لخکریانو په مرسته داسې عملیات پیل شوي دي. د واړه ماموندو د لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره مو خبرې وکړې.
د وړو ماموندو په برابر چنګازو په دې سیټونو باندې چې کوم آپریشن په دې کې زه موجود وم سر په خپله په سر وم نه پوهې سډا شهر نه بالکل پرامن سره سر کې آپریشن وشو کرفیو ته لګولې.
د دې آپریشن لپاره د لخکریانو او د سرکاري عسکري قوتونو د غړي شمیر سومرو ملک علمزیب خان
تقریباً
نقصان رسیدلی او یا نه ملک تلاوت خان مامون وویل لخکریانو آپریشن کې څو شکمن کورونه سوځولي دي خو کوم یو اړخ ته هم پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
د شورو په ورځ د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي مالوی میمن لخوا د پاکستان ټولو ژبو ته د قومي حیثیت ورکولو بل په متفقه توګه مسترد کړ. د دوی په خبره له دې سره به د پاکستان ولس نور هم د یو بل نه لرې شي او تقسیم شي نو باید چې دا بل ونه منل شي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نه تفصیل اورو.
د شورو پورز اسلام آباد کې د قانون انصاف او بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د حکومتي ډلې غړي ماروي میمن لخوا د پاکستان ټولو ژبو ته د قومي حیثیت ورکولو بل مسترد کړو او دریزی خپل کړو چې د دې بل له کبله به قومي وحدت ته زیان ورسی. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې ماروي میمن وی چې دوی غواړي د پاکستان ټول قانونونه په یو ډګر راغون کړي او د دې ځای د اولس مورنو ژبو ته قومي حیثیت ورکړل شي.
یہی ہوتا کہ اس کے حق میں ووٹ دیا جائے.
خبر دا وا اچ د دې په حق کې ووټ ور کړې وو ځکه چې د اولس هم د غوښتنه وا مونږ مورنۍ ژبو ته یو عزت ور کول او هغه مو کامی شبي ګرځولي او په ټوله نړۍ کې دا سې دي چې یو شمیر علاقائی ژبو ته د کامی ژبو حیثیت ور کړې دي. مونږ هم دا سې کول غوښتل خو ځینې د کمیټې ممبرانو په دې اعتراضات وکړل چې د دې لقبل به کامی وحدت ته زیان ورسی. نو اوس چې یو پنجابي یا بلوچي وای چې پښتو هم زمونږ کامی ژبه ده نو دا سې خټو د پاکستان قانونو یو شو کنه نو دوه درې غړو خپل منمانی وکړه او دای مسترد کړو.
کله چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د یو غړي علي محمد خان نه په دې حواله وپوښتل چې ولې دوی دا بل مسترد کړو نو د هغه وینا وا
دا چې کوم بل نو هغه دا چې را د علاقائی ژبې د ټول قومي ژبې د کلیر شي نو هغه موږ مخالفت پدې وکړو چې الریډي په پاکستان کې یو خدای شت ګبري را جګړې دي بل علاقائی تعصب ډېر سیوا دی د مذهب په بنیاد تعصب سیوا دی د ګلټر پښتونستان خبرې په خوا کې دي د ګلټر بلوچستان کېږي د سندودیش خبرې به کېدی د ګلټر پنجاب خبرې به چې دی نو هغه به تاسو اورېدلي. نو په دې حالاتو کې آیا موږ ته اوس چې کوم دی نو یو کېدل په کار دي او که نه دغه شان علاقې تعصب نور خور کړو چې بیا په قومي اسمبلۍ کې خلک ناست یو په یو جبه کې لګیي او بل په بل جبه کې لګیي، نو اخر زمونږ د وطن به کم خوځي؟ په دې وجه موږ مخالفت وکړو، جمعیت الاسلام هم وکړو، پیپلس پارټي هم وکړو.
د علي محمد خان په خبره چې دا بل د قومي وحدت یا یووالي پر ضد دی او د دې سره به خلک د تعصب ښکار شي، چې دا پښتنه مو د پښتو ژبې شاعر ادیب او چارسده کې د باچا خان پوهنتون د استاد ډاکټر پروفیسر زبیر اسرت په وړاندې کې خو، نو هغه وی چې د هندستان په شمول د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې ریاستي ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړل شوی دی، نو باید چې دلته هم مورنو ژبو ته دغه حیثیت ورکړل شي.
پاکستان کی حکوم دا سشتہ چی اگر اردو دان بھی سیوا پا کراچے کے دماجر ہونا دو پکار چی دارا بیتی جی بھی بھی دکا چی سندے پا پختو نا پوئی گی پنجابے پختو نا پوئی گی پختون پا بلوچے نا پوئی گی دو دی چی ترمیان زخبر خبر کئی خبر انٹریکشن کئی نو آغا با اردو جبا گی کئی دو دی پا اسمبلے کی دو دی پا عدالت کی دونو کالجونو کی اور پا دفترونو کی دا با دی خبر جبا گی نو دا بولس پا گٹا دا اور دا قوم پا گٹا باندے دا اور قوم چی دینو پا جبا باندے قوم دا جبا تلنے کی نو بیا حکوم نیست پاتی
د مروی میمن په وینا چې د دوی حکومت په ډیر زر د پاکستان قومي ژبو لپاره یو کمیشن جوړ کړي او له هغې وروسته به دوی په قومي اسمبلی کې دا بل وړاندې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اوره. نیشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي کې امریکا په افغانستان کې په داسې حال کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز کړی دی چې د صدارتي انتخاباتو د نتیجو په سر په دغه هیواد کې لانجه ده. اشرف غنی او عبدالله عبدالله په یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. په مقاله کې لیکل شوي له دې نظام سره به نه یوازې ناکام امیدوار ته باور په لاس ورشي چې په سیاسي پروسه کې به حصه ولري، بلکې صدر او وزیر اعظم به خپل اختیارات ولري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په نېشنل پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله ارمنټا وردز ورت لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په افغانستان کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز ورکړی دی. له دې نظام سره به د هیواد مضبوط صدارتي حکومتي نظام بدل شي او د توازن لپاره به وزیر اعظم مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت مخالفو صدارتي امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی په انتخاباتو کې پر یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. لیکواله لیکي په کابل کې د څو ساعتو لپاره تر خبرو اترو وروسته کری دواړه طرفونه په دې رضا کړل چې د ووټونو آډیټ یا حساب کتاب د ملګرو ملتونو تر انتظام لاندې بیا وشي او دا چې نوې طریقه کار باندې باقاعده دستخط وکړي. خو لیکواله د دې لپاره امریکا ذمه‌واره بولي چې د جورج ډبلیو بوش انتظامی افغان ولسمشر ته د پاچا په شان اختیارات ورکړل او حامد کرزی په خپل خوخه د هیواد ولسمشر وټاکلو. د لیکواله په خبره د مایوس کونه نتیجې ورکړي چې حامد کرزی کمزورې او زورواکا ثابت شو. لیکواله د نوې راضینامې په هکله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې حواله ورکوي او لیکي چې د نوې راضینامې له مخې ناکام امیدوار او یا داغه لخوا نومول شوی تن به د حکومت چیف اگزیکټیو وي چې اختیارات به وروسته ټاکل کیږي. د دې مقصد ناکام امیدوار ته باور ورکول دي چې د ملاتړو ترڅنګ باغه په سیاسي نظام کې مهم رول لري. دغه تړون په اوږدمهاله موده کې د افغانستان موجوده حکومتي نظام کې د بدلون خبره کوي، خو د رسپانې په خبره پارلماني نظام او یا داغې نمول بدل باندې اوس هم رضامندي نه دل خودل شوی او په اوسني نظام کې بدلون سره متنازعه کېدی شي. خو لیکواله په کرسچن ساينس مانیټر رسپانه کې د ډان مرفي له خولې لیکي چې دا وخت دا هر څه یوازې تر نظریاتي حده کېدی شي. دا ویل ګران دي چې دا هر څه ممکن دي که څنګه. دا به په دې منحصر وي چې آیا ولسمشر به د خپل لاس احترام وکړل شي او خپل قوي پوزیشن کمزوري کولو ته به تیار وي که څنګه. لیکواله لیکي په کینبرا ټایمز کې لیکوالان ویلیام میلی او نعمت الله ابراهیمی بیانوي چې ولې عبدالله عبدالله داسې احساسوي چې دوکه ورسره شوې ده. د هغوی په خبره د درغلو په اړه شک هغه وخت پیدا شو چې د رایو مرکزونه تر تړل کېدلو دوه ګنټو وروسته د خپلواک انتخاباتي کمیشن مشر یوسف نورستانی اعلان وکړ چې له 1 میلیون نه زیاتو خلکو ووټونه ورکړي دي. له دغه اعلان سره شکونه ځکه پیدا شو چې دا آزادو سرچینو تر مخه د لومړي پړاو په پرتله د رایو ورکوونکو شمیر کم وو او دا چې کمیشن دومره زر دغه اندازه د لګولو صلاحیت نه لري. لیکواله د رویټرز خبری ایجنس په حواله وایي چې کېدی شي په پرمخ تللو کې مشکلات مخې ته راشي، که څه هم د 2 میلیونو ووټونو بیا شمېر کولو وړاندیز هغه څه دي چې دواړه خواوې یې آرامه کړي دي. د دغه وړاندیز مقصد نه یوازې غیر قانوني ووټونه لري کول دي، بلکې د اتحادي حکومت جوړښت هم دی چې پکې صدر او وزیر اعظم دواړه خپل اختیارات لري. خو لیکواله لیکي په افغانستان کې به په دې کار ډېر وخت لګي او داسې واضح اشارې هم نشته چې ناسم ووټونه به څنګه پیژندل او لري کیږي.
د باختر ستوري اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړی مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا له عبدالحی کاکړ ناورو
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوه کوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په کورونو بریدونو کې 18 ورسي وګړي وژل شوي. پاک افغان پولې ته څیرمه د زوی سفیر یو ځای مشر میرزا خان نن مشال لیډو ته دا خبر وکړه خو تر دې وړاندې د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر پرون داوه کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د جنګي جازونو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د سړک د غاړې مان چاودنې 15 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. دا خبره د هنګو پولیسو مشر انور کندي نن مشال لیډو ته وکړه. د پنجاب لاهور شهر سره نږدې راغونډ سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو پنځشتو کې یو پولیس وال وژل شوی او یو وسلوال هم ورسره وژل شوی. دا پیښه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له کور څخه شاوخوا 4 کیلومتره لرې سیمې ده. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار پیل شوې وه د ورځې شاوخوا 9:30 بجې د ټولو بریدونکو په وجه سرته ورسېدله. د افغانستان د کورنی چار وزارت ویاند صدیق الله صدیق مشال لیډو ته نن وویل چې حمله کوونکي د پاکستان د پنجاب سوبې اوسېدونکي وو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د دوم پړاو د رایو د سره شمېرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل شوه. د کمیشن ویاند نور محمد نور پرون په کابل کې خبرونه کوي چې دغه پروسه د نړیوالو میډیا څارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره کیږي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص پلټونکي جان حسیب کو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک کې د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو کول وځنډول شي. حسیب وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نورو C-130 الوتکو ته چې باید $10 کروڑ د ممکنه ده اړتیا ونه لري. له هغه یوه ورځ وروسته چې امریکا پر روس نوي بندیزونه اعلان کړل د روس د پیسو د اغون بدلون په بیو کې 3% کې راټیټ شوي. امریکا په یوکرین کې د روس د مداخلې له امله پر ماسکو نور بندیزونه اعلان کړل. ولسمشر باراک اوباما پرون ویلي دي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې لا هم مهم اختلاف شته چې پکې لا نور کار کول غواړي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمه واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازت او د وابډا د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکې او د غرنګ د نورو حقونو غوښتو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی. د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پختونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړی شي نو په باندې به په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بله به یې د صوبې د خلکو ژوند بدل شي او دغه رنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بله هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډېره حده کمې راشي. ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسي ختم کړي او زر تر زره د خیبر پختونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي. ادارې اخر کې لیکي پکار ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په پاکی حکومت باندې د دباو را وستو سره سره په خپل منصبو باندې هم توجه ورکړي نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه تر لاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصبي سرته رسولې وي کوم چې د خیبر پختونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادارې کوي چې 13 ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی چاودنه وشوه چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا واولې ده. هم په دغه ورځ په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو یو ګاډه په نخا کړې شو. د پکتیکا 14 پړه تر دې دمه چا نه دا غستې. البته د صدارتي محل پړه طالبانو منلی دا. ادارې وایي چې د پکتیکا په نه دا پته لګی چې منطقه کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او نالیدلې قوتونه د دې په شادي. نو داسې حالاتو کې افغانستان او پاکستان له د مرستو او کومک زیات ضرورت دی او بیا په تیر چې روان کال اخیر پورې ناټو عسکر د افغانستان نه اوزي نو د دوی د خپل منځي مرستو اهمیت او ضرورت نو زور هم زیاتیږي. اداریا اخیری کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي، افغانستان له پکار ده چې د دې ځای تښتېدلي ترهګرو ته په خپله خاوره پناه ورنه کړي او د راتلونکي دپاره د ټولو سیمې نه ترهګري ختمه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانډل کې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړي دي، خو ځینې سیډون کې بیا وایي چې وسلوال تر عملیاتو وړاندې له دغه سیمې وتلي دي. په خوا کریسچن ساينس مانیټر رسپانډل کې په افغانستان کې باید اوس نوی جمهوري عمل په سولې ډول ترسره شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندا اسد نورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په وزوای دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړي، چېرته چې وسلوال پټنځایونه لري. په وس په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و، چېرته چې به د وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه تا د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلی د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې اوسبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلي دي، او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي کچېرې د پاکستان پوځ په نږدو غریزو سیمو کې عملیات پیل ک نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان اسناس نه هلک خلک بې کوره شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14 نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پرام نه توګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے د دې باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم دي، او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکړل شوې وي. خو د دغې باوجود دوی له کورنو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي، او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو د خیر ښېګڼې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي، بلکې د ټول ولس یو شان خېګړې مقصد وي. او اوس افغان ولس دې ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوې حکومت جوړیږي او نوې پارلمان به کار پیلوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا و فرخنده اسد چې نړیواله مدوتی کتنه وړاندې کوله. په پاکستان کې ګڼ شمېر طالب مشران قیدیان د ترهګرې په تور مجرم پیژندل شوي، خو پر ډیرو یې سزاګانې نه دي عملي شوي. کارپوهان د دې وجې د ججانو، ګواهانو او وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسي ښایي چې د دوی په خبره د ترهګرې په وړاندې مبارزې لپاره کافي او سنجیده نه دي. اندېښنه څرګندېږي چې د سختو سزاګانو د نشوالي له وجې وسلوال له قانون، عدالتونو او جیلونو نه یریږي، نو ځکه ترهګري نه کنټرولېږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې امریکایي ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره کابل ته لیږلی و، او د هغه په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ترمنځ د ټولو رایو د بیا څېړلو فیصله وشوه. خو په مقاله کې راغلي چې اوس په دې اړه د بېیقینۍ صورتحال رامنځته شوی. د رایو بیا څېړنه باید پرون پیل شوې وي، خو تر اوسه ونه شوه، ځکه چې دا معلومه نه ده چې آیا د افغانستان خپلواک کمیشن او کومه نړیواله اداره به د دې بهیر مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یاد کمیشن ویلي بهرني څېړونکي او څارونکي نه دي ورسېدلي چې له وجې دا بهیر تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلی دی. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې کېدای شي د رایو څېړل نن یعنې د چهارشنبې په ورځ او یا سبا شروع شي. د ولسمشرۍ د یو کاندید یا امیدوار عبدالله چې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو تورونه لګولي وو استازي وایي دوی سره واده شوی و چې د رایو څېړل به د کومې نړیوالې ادارې په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼې د نوموړي د مرستیال کاندید او پخواني جنګسالار محمد محقق لخلي لیکلي چې که ملګري ملتونه د رایو د تفتیش یا څېړلو کار پر مخ یو نسی او دا کار د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وکړي، نو د هغه په خبره د ټاکنو شفافیت به یقیني نشي. خو بل کاندید یا امیدوار اشرف غنی وایي چې داسې هیڅ وعده او موافقه نه ده شوې. د افغانستان د قانونونو تر مخه د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیشن د رای او څېړل کېدل پر مخ وړي. له همدې کبله د اشرف غنی ټیم وایي ملګري ملتونه یوازې د یو څارونکي رول لوبولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا نه د معلومات چې دواړه ټیمونه د امریکا په منځګړتوب شوې موافقې په مختلف شکل ولې تعبیروي. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې تایید کړي چې ملګري ملتونه به د څارونکي او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن به په تخنیکي ډول د رایو څېړنه کوي. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دواړه کاندیدان یا امیدواران په خپل منځ کې خبرې کوي او تر اوسه داسې لویې نښې نشته چې کومه ډله دي له کومې مهمې خبرې په شا شوې وي.
اوریدونکو دا و بشیر غوخ بخنه غواړو دا واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان د انتخاباتو د بحران د لمنځړلو لپاره د امریکا د کوششونو وروسته اوس د را پیدا شوي صورتحال په اړه مقاله لیکلې و چې تاسو واوریدله.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. د فټه سیکریټریټ د بخور محکمې ویلي چې دوی په خیبر ایجنسی کې د دریو وړو ډیمونو جوړولو تابع کړی دا. د محکمې د چارواکو په وینا د دغه ډیمونو پر جوړولو باندې 20 میلیونه روپۍ لګخ راځي چې روسته به خوښه سل اکړه ځمکې ته اوبه ورکوي او په دې سره به ځایي خلک د دې جوګه شي چې پر خپل ځمکو باندې سبزي، میوه او داسې فصلونه وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د قبایلی سیمې د اریګیشن یو بخور محکمه وایي چې دوی په خیبر جنسی کې درې واړه ډیمونه جوړوي. دوی وایي چې دې سره به د سیمې په زرګونه بادی ته ګټې ورسي او خواوشه سل اکړه ځمکه به خړوبوي او په دې ډیمونو باندې 2.5 میلیونه روپۍ لګښت راځي. په دې هکله د فاټا اریګیشن محکمې ډایرکټر اول حسن مشال ریډیو ته وایي
په خیبر ایجنسی کې مونږ ډیمز کړي دي ډیمم دي مختلف کوم قسمه زمونږ سټوریج قسمونه دي د اوبو د مونږ کړی دي. په دې کې درې ډیمونه دي په خیبر ایجنسی کې فعال حال. نو دا به ان شاء الله په 2015 پورې کمپلیټ شي، کار به شروع دي. چونکه دلته کې دا ایریا او زړه دا اوبو دا چې کم انډر ګراوند واټر دي سب سرفیس اوبو دي دام کمی دي، نو دا یو زبردست ذریعہ ده کنه. نو دا به ان شاء الله مونږ یوټیلایز کوو.
د خیبر ایجنسی یو تن سردار ولی پر دی وای چې دوی د دغه ګام ستاین کړی خو باید په دې دي عملی کار وکړی شي.
نو دا ډیمونه خو چې کوم جوړیږي دا خو ښه اقدام دی کنه، خو عملی اقدام چې ولوي کی ځکه چې داوی وږي چې موږ ډیمونه جوړو خو ډیمونه له اوسه به جوړ شوی نه. خو کله ډیمونه جوړ کړ نو موږ ته ډیره ګټه فائدہ ورسیږي، علاقہ به مشنه شي او مطلب موږ مسئله به حل شي. بل خبره دا و چې دا کوم میټیریل به لګی په کور چې کوم مضبوط میټیریل دی چې اب کې ولګی موږ وطن ډیر خوش دی. کله ډیمونه جوړ شو د موږ سره به دغه علاقې به سرسبز شي، علاقہ به خولي شي، نو ډیر خلکو ته فائدہ
فصلونه سبزی او میوه وکری او باغونه هم پکې جوړ کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شي. او اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام ستاسو لپاره هر هفته زمونږ همکار منور شاه جوړوي. راځي چې دې پروګرام ته غوږ شو چې د تعلیم په اړه پکې خبرې راغونډې کړې دي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. تعلیم چې د یوې ټولنې د پرمختګ یوازینۍ وسیله ده، د پښتنو په سیمو کې د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې یو شمېر مشکلات دي چې له وجې یې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په دې مقابله کې د نور هیواد نه شاته پاتې ده. په دې ورستیو کې د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ټول پاکستان کې د ضلعو په کچه یو تعلیمي سروې کړې چې پکې بیلابیلو عواملو ته کتنه شوې او بیا د بیلابیلو ضلعو درجه بندي شوې. یاد اداره چې دغه ډول یو سروې په 2014 کال کې هم کړې و، د 2014 کال په خپل سروې کې وایي قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا په تعلیم کې ډېر کم پرمختګ کړی. د الف اعلان یو کارکونکي ډاکټر جواد اقبال د دې سروه په حواله وای
منګه جی که وګورو نو الف اعلان چې کوم د تعلیم رینکینګ کړی دی هغه چې کوم یو رینک هغه جوړ کړی دی نو په هغه کې د خیبر پختونخوا یا فاټا یو ضلع چې کوم ده یا یو ایجنسی چې کوم ده هغه په ورنی شلو ضلعو کې نه راځي دا وخت په پاکستان کې یو سل او شپږ څلوېښت ضلع دي په یو سل او شپږ څلوېښت ضلعو کې زموږ صرف یو ضلع ملکن چې دی ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږویشتم نمبر باندې دی مطلب دا دی چې صرف واحد یو ډسټرکټ ملکن چې دی هغه په شپږویشتم نمبر باندې دی د دې نه مخکې زموږ د صوبې یا د چې کوم ایجنسیانې دي د هغې یو ایجنسي چې کوم ده هغه په دې رینکینګ کې نه راځي
کارپوهان وایي د قبایلی سیمو حالات او پیچیده آئینی حیثیت ته په کتو سره به دا مناسب نه وي چې د دې تعلیمي پرمختګ مقابله د هیواد د نورو برخو سره وشي البته خیبر پختونخوا صوبه د نورو صوبو سره د تعلیمي مقابله صلاحیت لري د صوبه کې د تیر سباندې یو کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ اتحادي حکومت واکمن دی د یاد ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمو د دې سروې په اړه پوښتلي هغه وای
یو خلونو به خبره تاسو دا کلیر کوم چې د ایجوکیشن کوم کار دی یا د تعلیم چې کوم معیار او چټول دی دا هم که تاسو هر چا نه ایجوکیشن څخه تاسو کې دا په یو کال کې یا په شپږ میاشت کې دا نشي راتلی د دې لپاره یو لانګ ټرم پلانینګ یو لانګ ټرم کار کول پکار دی لکه ماشومان دي کداغي تربیت طریقې سره کیږي تعلیم کوم طریقې سره کیږي نو هغه داغي د لپاره شپږ میاشتې یا کال ډیر لږ ټایم دی پنجاب پنجاب پنجاب
قومی وطن پارٹی غړی او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای د تعلیم په حق لا د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه مطمئن نه ده
دا موږ وای چې دی وای چې موږ ایمرجنسی د تکې کړي د اعلان هم کړي دي او دا ایمرجنسی نه سر پته لګی نه خپل پته لګی او دا زموږ د پاره ته شیش ته کزما په اسمبلی کې هم ټول سوالونه وګورئ نه غزیا تر دک سره تعلق لري چې څه کوي تاسو تاسو پالیسی څه دا اوس پورې لاغه مخ کې نه راغلي هغه سټراټیجی نه راغلي بس هغه څه اډ هاک فیصله کوي او دا غي بیا دی وای چې موږ د لکه د ونیم لکه موږ د نکړل ماشومان په ستمبر کې روس سره ستمبر کې اوس چرته هم د نکړل کوم سکول ته لړل څنګه لړل الته کې استادان بیا سره ساتل الته کې کپاسټي واکه نه وا سیټل شل کاری ډراپ اوټ شل نه چې یو د ایجوکیشن یو ډپارټمنټ چې کوم هغه سټراټیجی کوم چې جوړی نو هغه د الف نه چې واخلي نه هغه تر یې پورې اغه فالو اپ کوي چې موږ دا په دې طریقې باندې وکړو دا موږ دا ځکه موږ سره دا ریسورسز دي دا ریسورسز موږ دی کو
بلخوا ډاکټر جواد اقبال وای نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمی پرمختګ نه دی شوی بلکې ځنې ځلې او په خاص توګه د سواد درجه د پروس کال د ریپورت په مقابله کې هم په ښکته تللی ده د دې سوجوهات دی په دې اړه سواد کې د تعلیم د سانګې مشر ذوالفقار الملک ویل
بس حساب دي چې سوخت د سیمه کې کومه ده چې د درې غټې مسلې داسې راته شي وي چې هغه تقریبا د پاکستان نور سیمو سره کېدې شي نو تر ما یو فنی او مختصي شي چې ملټنسي تر څو مخامخ یا خلاب یو ډېر لوی علمي او چې په دې راته باندې سره کوم ځای دي چې په صورت کې دا خلک ډېر زیات وو تر دې شو او هغه و چې د تعلیمي ادارې خصوصا ډېر زیات څنګه نو خراب شي وي نو مېن ریزن دی حکومتی وسائل نہ دی
او ډاکټر جواد اقبال وای چې د تعلیمي پرمختګ لپاره د بیلابیلو ضلعو ترمنځ د جایزې په وخت دوی ځینې داسې معلومات هم راغونډ کړي چې ښایي یوازې وړاندې ذکر شوې مسلې د تعلیم په لاره کې خنډونه نه دي بلکې ځینې نور وجوهات هم پاملرنه غواړي
تاسو په فرض کې یو کمپیریټیو انالیسز وکړم د یو درې سلورو ضلعو یعنی پاغی کے اولنی ضلع جدا چکم پٹول پاکستان کے پاول نمبر بانی دا آغا چکوال لے کفر اس کردی ضلع زد خپلی ضلع یعنی زما تعلق تو سوات سر دے کزد آغی سر وکم او بیا پا خیبر پختنخوا کی دا ملکن ضلع جدا چکم پا خیبر پختنخوا کی پاول نمبر باندی بیا فرس کردی دو وان انالیز دو کم دا باجور سر نو دا یو څو خبرې چې کوم دغه مخې ته راشي چې څه وجه ده چې زمونږ سیمه چې کوم دغه په تعلیم کې شاته ده دا موږ اوس چې تاسو وګورئ دې وخت په سوات چې دی په سوات کې دا وخت د الکانو سکولونه چې دي هغه اته سوه او درې څلوېښت دي دغه شانتې په چکوال کې څلور سوه پنځه شپېته سکولونه په ملکن کې درې سوه او اووه دېرش سکولونه دي او په باجوړ کې درې سوه او اته شپېته سکولونه چې کوم دی دا وخت دي نو که فرض کړه موږ وګورو نو د تورو نه زیات سکولونه چې دي هغه په سوات کې دي د هغې باوجود چې کوم دی سوات په تعلیم کې د ملکن نه او د چکوال نه وروسته دي
دا راز ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زی وای د تعلیم په عام کولو کې موجود مشکلات ډیر واضح دي او که حکومت یې حل کول غواړي نو ډیرو وسایلو ته هم اړتیا نه لري
او پاره کې دا د ټیچرز اټینډنس ښه ما نه دا چې ارته کې ټول کاپټر ښه او ټیچرز ښه خو دا څه وجوهات په واټه باندې اوا چې د ماشومان او ټرناو ریټ چې کوم نه سکول ګوینګ ماشومان او هغه د نه برابر دي ما دې نه دا چې ارته کې سکول د ماشومان او کاپټر ښه خو څه بیا چې ترانې ښه دا سرکاري کتابونو کې کاغذونو کې نامې خو لیکلي دي خو آتا کې بیا د کرانو اویلیبلټي نشته نو دا ټول مسایل داسې دي چې موږ ته مخامخ دي او دا یو کمپریهنسیو ایکسپریشن د پلان غواړي اوس چې تاسو په پاتې نه وایي هم راغلي دي دوی په ایکسپریشن کې ایمرجنسي کې چیر کړی و خو دا وی ایمرجنسي په وجود کوم خطر وي او کړی شي نو ډېر داسې اوس کولونه اوس هم شته چې کڅه دې په کاغذونو کې شته په اورګراوند باندې شته
پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ د تازه سروې په اړه روښانه مستقبل خبرونه ته غوږی چې پکې د حکومت اپوزیشن او ماهرینو نظرونه اوري دلته اخلوی ولنډه د ماو د هغې نه پاس به واوري چې په پښتونخوا کې تعلیم څنګه وده کولی شي او حکومت د هغې لپاره څه ګامونه پورته کوي مشال ویډیو سره اوسئ د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه ده چې پکې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ په اړه حال درکو د کال 2014 لپاره تر سره شوې د الف اعلان نومې غیر سرکاري ادارې د یو تازه سروې مطابق د پښتنو زیاتره سیمې په تعلیم کې شاته پاتې دي د دې خبرونه په اولنۍ برخه کې مو د تعلیم په لاره کې د مسلو په اړه تفصیل درکړو او په دې برخه کې به د هغې د حل لټولو هڅه کوو ډاکټر جواد اقبال نه مو پوښتل چې الف اعلان د تعلیمي پرمختګ لپاره څه وړاندیزونه کړي
چې موږ اصل کې یو خبره کوو چې تعلیم چې کوم دی دا زمونږ د ټولو یو متفقه یو کوشش دی دا ټول به موږ خکو پدې کې پلاران پدې کې کوم ایډیوز دی یا مطلب استادان دی یا کوم نور څوک چې کوم دی هغه پدې کې برابر برابر شریک دي کفرس کا پدې کې یو قسم خپل کردار په صحیح طریقه ونلو غوې نه تعلیم چې کوم دی پدې کې موږ هم دغه شانتي شاته یو نو زمون په خپل باندې کوشش تا دی چې څوک چې ایجوکیشن بجټ تیاری چې موږ هغه ته سفارشات وکړو چې تاسو کوم بجټ تیاروي نو دا تاسو په ګراوند ریالټیز باندې تیار یا مطلب په کوم ځګونو کې د سکولونو ضرورت دی په کوم ځګونو کې د باوریوال ضرورت دی زه به تاسو ته دا خبر هم کوم چې فرص کې سواد دی یا مطلب دا زمون د قبایلی سیمې دي دا په تعلیم کې شاته دی چې د دې مین ریزن دا دی چې زمون دلته کې انفراستراکچر چې کوم دی هغه صحیح نه دی که فرص کوم د دې مقابلو کو د پنجاب سره یعنی زیات سکولونه داسې دي چې هغه د ریوال نشته موږ په خپل زیات دیس سکولونه کتلې چې د پرایمری سکولونو په لیول باندې په زیات ځګون کې تعلقانو د جنکو سکولونه نشته نو زیات پلاران چې موږ تاسو کو چې تاسو خپل ماشومان سکولونه ته ولینې لګي نو زه چې د دې سکولونو په ریوال نشته د دې سکولونو کې صبر نشته موږ څنګه خپل ماشومان چې کوم دی غو سکولونه ته ولینې موږ دا ول چې د دې کامیابی لپاره د دې پرمختګ لپاره کفر د سو پورې چې عام خلک عام وګړي استادان پلاران په یو ځکه نه نه او دو یو متفقه داس یو کوشش نه شروع کړند اغه تمو پوری به زموږ کودنه چې کوم دی یا زموږ ماشومان چې کوم دی د تعلیم نه لري وي او موږ به پراینام چې کوم دی هغه سټ سکولونو ته ځو زموږ د سکولونو کریډیبلټی یا د امپیکټ چې کوم دی د نورو ژوندو په شان دی بیانې
دا چې د تعلیم محکمه کې د کومو ګامونو پورته کولو ضرورت ده په دې حق لا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای
موږ مخې چې کله منیسټر رومان چې لړم چې ما او کتل ټول مخ خو ما دا وکړل چې ما کوارډینیشن نو د ډپارټمنټ هم غړي راخو یو یو لکه او اتیا خو امپلویز یې تلکی دور ډیر خلک الته کې امپلويډ دي نو مې بینم ډیر کار کوي شو نه اول خو مې اغه اغه چینج کول مایند مې چینج کول چې ګره تاسو کار مونږه ډیر یو ریسورس دې کم ټول نه کې مټری ریسورس نه ګره مونږه څه دې ډپارټمنټ کې مونږه مایندز کنټرول کوو د ټول زمونږه د کوم ټول مایندز مونږ څه دې چې ماشومان مونږه ټرین کوو نو دا چې موري باندې را هغه سره به اخلي دې هغه کینه هغه باندې هغه څه خپل د ډیسټریکټ افیسز د سترنتن کولز اباره دی یوز چې مال به هریو میاش کرا دی او ما ته رپورت چې تاسو سره د ماشومان بهر دي د سکول نه او ولې بهر دي تاسو سره افیسز کې دي چې هغه د نوم راوستي دي
داراز ذوالفقار الملک وای په سواد کې د تعلیم عام کولو لپاره دوی په هنګامي ډول ځنې نوې منسوبې په پام کې نیولې دي
سکولونه چې تعداد کم دی هغه انفراسټرکچر تباه شوی دی سکولونه جوړ شوي نه دي هغه ته مقدار باندې چې په کم باندې هغه مخکې موجود وو بیا تباهي سره په مخ شو اوس هغه سره سره موږ فاسټینم لرو دا چې مختلف فورمو باندې خبره کړې ده چې کومو علاقو کې موږ سره ادارې نشته یا تمه لري هر تمه دا اجازه لرو چې را کړي مکانی آبادی پاګي باندې اګری کیږي زمون په سیکنډ ټایم کې د جنکو یا د لکانو د پرایمری سکولونو کې های سکول یا جنرل سکولونو کلاسونو کې کوم نه شروع کولی شو څنګه د مقامي خلکو ته خاصو چې کوم داسې ځلو دي د نو فالجون نه فارغ دي او فلحال فارغ دي او هغه اکټیویټیز یا چارج نه لري موږ او تفاصیل د سیکنډ ټایم کې چې موږ د سکولونو دا کوم ائیډیا لرو کچر دې موږ سره کوآپریشن کوي والنتیر بیس باندې هغه سمشمار د ایجوکیشن او د تعلیم لپاره خدمات ورکړي دا موږ سره د یو ډېر لوی مرسته دي او د کوم د بچو لپاره مستقبل لپاره یو ډېر لوی کنټریبیوټ
بلخوا ماهر تعلیم ازرا نفیس یوسف زیوای حکومت ته پکار دی چې د ولسی بیدارۍ او پوهاوی لپاره هم اقدامات وکړي
پدې کې دا د ایجوکیشن د امشه وړه د اوسه پورې خلکو کې دا اویرنس دی چې ایجوکیشن کوم دی هغه لپاره نه کوو نه مساوی ضروری دی چې سره خپل نو ساجرښت دی نو هغه بیا تر الکانو خپل نو ساجرښت دی د خپل نو کوړو کې تمام دی برابر ټول که مخکې به دا ما چې جوړول غواړي چې پاور کې څه تبادې څنګه کوم دا نو هغه د تنانو دا او تنانا بیا تر کټوري یا نو دا چې زموږه ریسټریکشن دي چې دا په وجه باندې تنانا راکوه تاسو هر وته کومه ریسټریکشن د پاره نه کومه ولې پای کې ورنه شته نو دا ریشو به اده زیاتی چې اداکان نه کوي په سوي تور باندې پر سبقونو ته راوځي
حالتا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان نمو پختلی په تیر یو کال کې حکومت د تعلیم د ودې لپاره څه ګامونه پورته کړی
او زموږ چې کوم ځتا سبا تیر کوم څه د وختونو کارونه خپل یم را روان وخت دي باندې کې ډایرکشن پر تاسو وګورم چې څه کې دي چې منځل ته لامل غلی ورسېدل حکومت سم ډایرکشن زموږ د هغه طرف ته دي باندې کوم به خبردار چې موږ سیچران په مارټ باندې ورتیکل موږ ان ٹی ایس پترو باندې فیچر ریکروټمنټ او کوز کومګل چې قابلیت ټیچران واخلي علي با سونتانم قابلیت کیږي دا غوښنه په ځان نه ګور ټیچر ټریننګ به ټیچر ټریننګ د لپاره موږ د پیل لا فرست ټایم د تاریخ کې د سبې په بجټ کې په تاریخ کې د ټول نه زیات بجټ اسره او باندې چې به موږ ټیچران ته ټریننګ ورکو او سورس ته به او خصي پروفیشنل ان شاء الله تعالی د ټریننګ ورکو چې کوم سره تقریبا 3 لا فوچا ټیچر دي دا یو پروګرام و شروع کوو چې د وکټن فونټن ټریننګ ملاويږي او د دې معیار خشي نو سره به ان شاء الله تعالی په سیکنډ فیز کې د سټوډنټس معیار هم کوي
عاطف خان زیاتوي سواد سیما د لړ کې خاص مرستو ته اړتیا لري ځکه چې دلته لس کال وړاندې راغلي زلزلې بیا بدامنۍ او د هغې نه پس سیلابونو ډېرې تعلیمي ادارې تباه کړې چې د بیا جوړولو لپاره یې صوبایي حکومت یو شمېر منسوبې شروع کړې دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم لاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې